راغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپله ایکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړي. IOM ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د افغانستان په خوانی جمهوریت نظام د پولیسو د یو قماندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تیرې چهارشنبه په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیستی. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمیر لانجمنې مسئلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبلا د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسم پرون په دوبی کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پارسن جرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سخ کال یې د طلا توپ یا بلون د اور هم ګټلی وتوانېده د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپه، ریفینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ایران کې په مختلفو جرمونو د لسګونو افغانانو اعدام.
بچی کو پویم 32 سال
اسما د کاکازی د دیش کله عمر درلود. هغه د نیم کله په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا 2 میاشتې مخکې اعدام.
افغان طالبانو او پاکستان د یو بل د ورستۍ څرګندونو هرکلی کړی.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی بلکې بلن پای ورکړی دی.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمی بدلون د نتایجو په هکله خبرداری ورکوي.
ما در یک منطقه غیر پلانیز زندگی
می‌کنیم. موږ دلته په غیر پلانی سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستمونه شته. د فازلاب سیستم هم خراب دی.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې 15 اتیا افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په تازه پیښه کې پرون یکشنبه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. تیر 2023 کال په ایران کې اتیا افغانان اعدام شوي وو. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبان حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هېواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې په هغه هېواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 50 افغانان د بېلابېلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 28 خپور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډېره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې دغه راز ویل شوي چې په تېر 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 80 تنه وو او دغه شمیر د 2023 کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د بیان له مخې دغه اعدامونه تر ډېره د مخدره موادو اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوي. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هېڅ پایله ورنه کړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تېر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او 2 میاشتې وړاندې اعدام شو.
بچی کوکویم سی دو سال
اسما ده کاکا زوی دو دیرش کلا عمر درلود. هغه 2.5 کاله په ایران کې بندي و. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی و. تقریبا 2 میاشتې مخکې اعدام کړ. به موږ جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او دوه ماشومان به سرپرسته پاتې دي. ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. اسما ده کاکا زوی ډېر بې وزله و. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی و. خو موږ نه پوهیږو چې مخدره مواد یې له کومه کړی و او چیرته یې انتقالول.
مواد مخدره میکنه.
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو روري په تهران کې د قتل په تور نیول شو او 2 میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې روري یو ایرانی غل وژلی و.
السلام علیکم. زما ورور سوخا یو کال په ایران کې بندي و. هلته د مزدورۍ لپاره تللی و. جرم یې دا و چې یو غل یې وژلی و. هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بېرحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او تلیفون ترنه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچه ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هېواد کې 2 بېلابېل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بېلابېلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقونو سازمانونو تل له ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا بې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي وو چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره یې دا سزا د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري، خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلې بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت او پاکستان د دواړو اړخونو ترمنځ د ستونزې د حل په اړه د یو بل د څرګندونو هرکلی کړی، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي وایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید په دایمي ډول او د درېمګړو په منځګړیتوب حل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی تر څنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د زیان رسولو اراده نه لري او نور دې هم د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو پر ځای د دغه هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د علماو لخوا د پاکستان د جګړې ضد فتوا د صادرېدو هرکلی وکړ. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي یې نوي پړاو ته د دوه اړخیزو خبرو اترو داخلي تل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی تر څنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یک شنبه په ورځ د ډسمبر په 28مه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت پلوه ټولنیزو رسنیو کارونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یک شنبه په ورځ د ډسمبر په 28مه خبره شوې، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانان د چا دپاره د ضرر او د تهدیدونو د غلطې فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې هر هغه اړخونه جهتونه چې د افغانستان په نیت باندې ښه ګمان لري، ښه اراده لري، د هغې منندوی ستاینه یې کوي. لکه څرنګه چې د څو ورځو مخکې په پاکستان کې د علماو یوه غونډه وشوه او د علماو د غونډې په ترڅ کې
خغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ډسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهرې جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د ډسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پریکړه لیک په صادرولو پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تګ جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره سوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. دا هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بله بڼه غوره کړې ده. د دغې منازې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي. نه کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. که چېرې فشار د پاکستان لخوا ساتل کېږي، تمه چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نه وي، نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لواوښتې. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرکزوب لی اړولو اداوې هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هېواده پر پاکستان حمله پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا اداره کړې او د پاکستان نامنی د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوها، استنبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمي بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمان د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هیبیتات په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ښاري خدمتونو د نه موجودیت تر څنګ اقلیمي بدلون او دغه راز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنوونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان له مخې د افغانستان د ښاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا یې له هرو 15 کسانو څخه 4 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي، غیر پلان شوي کورونه معمولا قانونی چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې داسې میله زیربنایي اساسي خدمتونو لکه پاکو وبو، برېښنا، د ککړو وبو مدیریت سیستم، عوامه ترانسپورت لګه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د خاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د وروختونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو مرتضی ازادي راډیو ته وویل:
ما در یک منطقه غیر پلانی زندگی
می‌کنیم. دلته په غیر پلانی سیمه کې ژوند کوو. دو بو سیستم مونشته. د فازلاب سیستم هم خراب دی. په بل خوا اقلیم هم بدل شوی دی او وشکالی هم زیاته شوی ده. تر لدی چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغي هم زیاته شوې دي. وګل لري رسوس سره به
زیات د مشکلات مو وجه شدیم.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکو رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وای کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګې دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لار بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي اوبه د خلکو کورونو ته نوځي او خلک خپل کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظم شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظم شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدماتو نشوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د ځانمنونکو خورونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو ان هبیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او جونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقليم د بدلون او طبي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کم خسره مخ دي. یو ان هبیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنیدونکو افغانان په خارونو کې استوګ نه غوړه کوي او د کار د خارونو په عامه خدماتو فشار زیات کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان IOM لدی وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې له 350 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقليمي بدلونونو او د تیرو 14 لسیزو د بیثباتۍ لامل په کور دننه بې ځای شوي یا له بهر راستانه شوي. د مرسکور سپنوم یو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو جدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه کسان بلل او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له شپږ تر 8 لکه کسانو لپاره طرحه شوې. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
د ولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ور کړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستنشوي کډوال وایي د سرپنا نشټوال یې ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی یو شمیر دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل ک په دې برخه کې ورسره همکاري ونه شي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي نور جزئیات په دغه ریپورت کې
د ژمی د موسم لپیل او د هوا له سړې دو سره سم افغانستان ته یو شمیر تازه ستن شوي کډوال وای د سرپنا نشټوالی د دوی او کورنۍ ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ تر یو تر پال لاندې تیروي
دلته خو موږ چې نه لرو درې اولادونه لرم په دې خوا ساړه کېږي یخې کېږي د هماغه لپاره خوب نشي کولی بس دا یو تر پال دی نه یو تر پال نه نیول کېږو کرایي کور پیدا کېږي نه او که پیدا شي هم ډېر ګران ډېر قیمته که موږ سره مرسته ونه شي موږ به ختم شو
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هېواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی
خو ژوند بېخي تریخ پسې تېرېږي الا دې زله خراب ته پرمبان دی ولا کور ژوند نسته دلته یو بل چا په کور کې مخشنه زله غوړولې دي سامان مو باران جما لو اوا او ته پراته دي چې ولته غلې و ما طالبان ته ورلم ما څه کومه کر سره وکړي خیمه تمبو مبو یو شی ولای بل ته خالی لاس راړم کور سره بکره نه بده کې د زر غوانی باندې یو کوټه قدر کې ځای بکره دی چې هغه بټه ته بجلا اخي بجلی د بجلا ورکه او بجلا ای
یوازې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایران هم خپل هیواد ته ستنه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګزاران سخت شوی دی له دې ډرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو هېڅ عاید کار او روزګار نشته جمع هم دی دا څو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګه له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپنا برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت از اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی طالبانو ته نږدې رسنۍ حوریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا 3000 جریبه ځمکه لري او ټاکل شوی چې 4000 کورنیو ته وویشل شي مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR ته خپرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړ یې ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
په کابل کې د حضور چمن چې له اوږدو کلونو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او په راوروسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای و، اوس د واټونو د سر پلورونکو او لیلامي پلورونکو په بازار بدل شوی دی. په کابل کې یو شمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضور چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی، خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ او حضور چمن ته لیږدول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال سوي پلورې کم سوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
ورزشکاران چې په خواهی په دې چمن کې تمرین کوي د طالبان د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت پیشین کې بود ما تمرینات خود د چمن حضوري داشتیم، چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځي باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتی اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په پنځمه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې وروستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل:
جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې مونږ خپل جشن تجلول او دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپورت به مونږ کوله. خدای دې وکړي دا بېرته لکه سابقه غوندې هماغسې ورغول شي، هماغسې تکشین شي او خلک ته د ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي له امله بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې دا طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
ازادي راډیو